بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران راولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه راواستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
دا تهران د پښتو خبرونه خوږو مینهوالو حامد سیمه سره د نور انډي ولانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 هجری لمریز کال د تلې د میاشتې 19 د 1443 هجری قمری کال د ربیع الاول 4 او د 2018 میلادي کال د اکتوبر 19 نیټه ده. په دې اوسه ته خبرونه کې ورپسې درته سیمه ایزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې له داعش تکفیری ترهګر ډلې سره په مبارزې کې له امریکا سره په ملګرتیا نه کولو د طالبانو د ټینګار په حق لده. بیا هم د تلپاتې وږمې نومې لړۍ نننۍ مطلب اورېدلی شي. بیا هم د ایران او افغانستان نننیو مطبوعاتو ته یوه ازغلنده کتنه کوو، او د خبرونې په پای کې هم د ستاسو په پیغامونو، برېښنالیکونو، خطونو او غږیزو پیغامونو او شعرونو مشتمل هر کله راشه پروګرام اورېدلی شي چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید وایو چې تر اوسه یې ملامتیا هم ډېره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروسته سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې همدا مهم خبرونو سر ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل پوهنتون باید د حکومت د فکر کوټه او په ټولنه کې د بدلون په مرکز بدل شي. لاسیمې د امریکایي ترهګرو پوځیانو وتل قطعي دي. پاکستان په افغانستان کې بشپړ سوله او ثبات غواړي، او د عراق عام انتخابات د اصلاحاتو په لاره کې پیلامه ده. بیا هم راګرځو دغه ورسره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شاندمې وروسته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی نن د هیواد پوهنتونونو، څیړنیزو او ټکنالوژیکي مرکزونو د 1400 او 1400 لومړي لمریز تعلیمي کال د رسمي پرانستنې په دستورو کې په دې هیله مندۍ سره چې پوهنتونونه له اوڅاره علمي بریالیتوبونو ډک او بدلون رامنځته کوونکي کال ولرل شي وویل، دا دوهم ګام د برلاسه سند چورلیز علمي پرمختګ دی او ایران له ډیرو لوړو پوهنتوني توانمنیو څخه په برخمنې دا سره د نړۍ په علمي ډګر کې یو مهم ځایګی درلودلی شي. د اسلام ایران ولسمشر د دې خبرې په کولو سره چې په هیواد کې بدلون ته اړتیا لرو او دا بدلون حتما باید د علم په اساس وي ویلي، پوهنتونونه او پوهنتونوال باید په چورلیزي موضوع سره د هیواد اړتیاوې وپیژني او له مشکلاتو څخه د وتلو لپاره لارې چارې ولټوي. ډاکټر ابراهیم رئیسی دې ته په اشاره سره چې د هیواد پوهنتونوالو علمي توان دا هیله رامنځته کوي چې وتوانیږو په علمي مرجعیت کې د ایران تمدني ځایګې لا لوړ کړو وویل، قدرت یوازې د توغندي جوړول نه دي، که څه هم په دغه ډګر کې پرمختګ هم د ویاړ سبب دی، خو باید په نور علمی او ټکنالوژیکي ډګرونو کې هم پرمختګ وکړو څو هیواد په مختلفو اړخونو کې قدرتمند شي. د اسلام ایران ولسمشر دغه راز روښانه کړه. د سمندر له لارې اقتصاد، د ټوریزم له لارې اقتصاد، انټرنیټي اقتصاد او ډیجیټلي اقتصاد هغه ډګرونه دي چې ډیر کارندوالې لري، او نن سبا ځینې ګاونډي هیوادونه د ایران د تیلي عایداتو په اندازه له ډیجیټلي او انټرنیټي فضا له ډګره عایدات ترلاسه کوي. د سیمیل لڑگر د امریکای تر هغه فوجانو وتل قطی دي زم خبر ال راپور راکړ د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبد اللهیان ل المینا ټلویزیونی چینل سره په خبرو کې د اسلامي انقلاب د سپایې پاسدارانو د قدس ځواک د ارواحات قومندان سردار قاسم سلیمانی میړان توبونو ته په اشاره سره روخانه کړی دا شهید سلیمانی لا تر هغه سره په مخامخیدنه کې یو ملی او نړیوال اتل وو خغلی عبداللهیان په لویدیځي اسیا سیمه کې د مقاومت ډلو سره د جنرال قاسم سلیمانی مرستو او ملاتړونو ته په اشاره سره وویل شهید قاسم سلیمانی د لبنان له حزب الله عراقی سوریاوالو او لبنانی ځواکونو سره په ملګرتیا سره بریالی شو لتر هغه سره مبارزه وکړي د ایران خارجه وزیر په دغه مرکه کې هم دا راز د ایران په شمال لویدیځ سیمه کې ورسته مانورې تر سره کې دا ته اشاره کړې او ویلې دي دغه مانورې پیغام د گاونډیانو لپاره د دوستۍ او سولې او په سیمه کې د تکفیریانو او سیونستانو د شتون د مخنیوي پیغام دی هغه دغه راز په دې خبرې په ټینګار سره چې د ایران سیاست د گاونډیتوب ساتل دی روښانه کړی دا ایران آذربایجان جمهوریت ویلې دي چې په دغه هیواد کې د سیونستي رژیم او تر هغه شتون په قفقاز سیمه کې د سولې په ګټه نه دی د ایران خارجه وزیر په دې خبرې سره چې سیونستي رژیم د مقاومت پیغام ترلاسه کړی ویلې دي سیونستي رژیم د نیواکی ټاټوبې په نامې سره په یو ستر زندان کې بندي دی او په سیمه کې پراختیا نشي درلودلی هغه دغه راز په لویدیځي اسیا سیمه کې د امریکا د شتون په باب هم ټینګار کړی لاسیمې د امریکایانو وتل قطی دي د ایران خارجه وزیر دغه راز د دې خبرې په بیانولو سره چې اسلام ایران درستو افغان لورو سره په ارتباط کې دی وویل تهران په افغانستان کې د هغه حکومت ملاتړ کوي چې په کې د دغه هیواد درستې ډلې ټپلې شتون ولري د ایران د خارجه وزارت ویندوی نن په تهران کې په خبری کانفرنس کې روښانه کړی دا هر چرته چې وحشي سیونستي رژیم شتون ولري له ناکرریو بې ثباتیو او تر هغرې پرته به بل هیڅ شی وجود ونه لري ښاغلی خطیب زاده د عراق د پارلماني انتخاباتو په باب هم د دغې خبرې په کولو سره چې ایران په دغه هیواد کې د بریالیو انتخاباتو د ترسره کېدا هرکلی کوي ویلی دي عراق د ډیموکراسۍ په سمې لارې کې حرکت پیل کړی دی د ایران د خارجه وزارت ویندوی په عراق کې د ایراني ضد مرکزونو باندې د حملې په باب هم وویل په کرتو مو د عراق واکفلانو او دغه هیواد د کردستان سیمې مسؤولانو ته ویلي دي دا موضوع د ښه ګاونډیتوب سره څه نسبت نه لري چې په عراق کې ځینې مرکزونه د ایران په ضد فعالیتونه ولرل شي د ایران خارجه وزیر هم دا راز د اټومي خبرو اترو د ټولو وروستیو بدلونونو په باب هم وویل د ویانا خبرې اترې به دوام ومومي د دې په ترڅ کې چې ټاکل شوی نه ده د نوو خبرو اترو متن په باب موافقه وشي ښاغلی خطیب زده هم تارز د دوه اړخیزو اړیکو د ټینګولو په باب له عربستان سره د موافقې په باب هم ویلي تر ټولو زیات تمرکز په دوه اړخیزو او سیمیزو مسلو باندې دی د دې په ترڅ کې چې ټاکل شوې ده خبرې اترې په عمومي فضا کې تعقیب شي د ایران او پاکستان د ملګرتیا او پیاوړتیا د سیمې په ګټه ده د اسلام ایران او پاکستان د پارلماني دوستۍ ډلې مشر احمد امیر آبادی فرهانی نن له ایران خبری ایجنسی سره په خبرو کې ویلي د ایران او پاکستان د ارتباطاتو لا زیاته پیاوړتیا د درستې سیمې په ګټه ده په سیمې کې د تاوتریخوالي او تفرقې د رامنځته کولو لپاره د جنایتکار سیونستي رژیم د هڅې په شمول په سیمې کې د سولې د دښمنانو هڅې ته په پام سره موږ د دوو ګاونډیانو په هم فکرې له نږدو پارلماني او د یو بل په سیاسي تعاملاتو سره د دغو دسیسو تفرقو مخه نیولی شو ښاغلی امیر آبادی فرهانی دې ته په اشاره سره چې د ایران او پاکستان ترمنځ پیاوړی پیوند ټینګ دی او د دواړو هیوادونو ملتونه به ګډو دښمنانو ته د دسیسې اجازت ورنه کړي روښانه کړه د دواړو هیوادونو د تعاملاتو پیاوړتیا د ایران او پاکستان د سیاسي اقتصادي تجارتي او سرحدي مناسباتو د پراختیا سبب کیږي د ایران او پاکستان د پارلماني دوستۍ ډلې مشر د دې خبرې په کولو سره چې پاکستان ته په سفر کې د افغانستان د حالاتو په شمول د سیمې بدلونونه تعقیبیږي وویل د ایران او پاکستان د پارلمانونو او حکومتونو ترمنځ ارتباطات لامل شوي څو د افغانستان په باس کې همفکري او د نظر ښه تبادله وشي د ایران او پاکستان د دوستۍ ډلې مشر ورسره غړي نن پاکستان ته په سفر تللي او ټاکل شوی ده د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیشن له مشر او غړو او د غراز د ولسي جرګې له مرستیال مشر او نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو سره هم لیده کته وکړي د پاکستان ولسمشر عارف علوی نن په یو لړ څرګندونو کې ویلي اسلام آباد په افغانستان کې سوله غوړي، ځکه دغه چاره به په دغه هیواد کې او درستې سیمې کې یو لړ مثبتې اغیزې وشیندي. ډاکټر عارف علوی ویلي دي په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات د سیمې اړیکو د پراختیا لپاره یو ضمانت دی. په افغانستان کې د ایران سفارت نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي افغانستان سره د انسان دوستۍ د مرستو په دوام کې د انسان دوستۍ د مرستو یوه الوتکه چې درمل، خوراکي مواد او د کندوز په یوه جومات کې د شهیدانو له کورنیو او ټپیانو سره د مرستې لپاره نور وسایل پکې بار دي نن افغانستان ته رسیدلې ده. تېره اونۍ هم د ایران اسلامي جمهوریت د درملو، خوراکي موادو، کمپلو او نورو د اړتیا وړ شیانو په شمول د افغانستان د ولس لپاره 50 ټنیز مرستندوی جوپه لیږدولې وه. په قطر کې امریکایانو او طالبانو بیا سره سترګې لاندې باندې شوې. رویټرز خبري اجانس راپور ورکړ د امریکا خارجه وزارت په دغو لیدو کتو پسې په یوې اعلامیې کې ویلي دي طالبانو سره د دوی د څرګندونو په اساس نه، بلکې د دغې ډلې د اقداماتو په اساس قضاوت وکړي. د دغې اعلامیې په بلې برخې کې راغلي دي طالبانو پلاوي په قطر کې په پرونیو خبرو اترو کې پر امنیتی او ترهګریزو اندېښنو د امریکایي او نورو هیوادونو د خارجو او هم د افغانانو په امنیت سره د تیرېدا اندېښنې درلودلې او دغه راز د بشري حقوقو او د افغان ټولنې په ټولو برخو کې د میرمنو او نجونو د ګډون په شمول د بشري حقوقو پر موضوعګانو خبرې کړې. په ننګرهار کې د نفسیاتي ناروغیو شمیر په ډېرېدو دی. زموږ خبریال له ننګرهار راپور راکړ. د افغانستان په ختیځو ولایت ننګرهار کې د روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې نفسیاتي او رواني ناروغانو شمیر په زیاتېدا دی او ډېری یې د پخواني حکومت د امنیتي سیکټر عسکر او کارکوونکي دي. نور تفصیلات زموږ د خبریال په رالیږلي راپور کې په ګډه سره اورو.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د رواني ناروغانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. د روغتیایي چارواکو پر وینا د رواني ناروغانو په منځ کې ډېری د پخواني حکومت د امنیتي سکتور سرتیري او کارکوونکي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا روغتون د رواني ناروغیو د برخې مسؤول ډاکټر اسدالله هاشمي وایي په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د رواني ناروغیو شمیر مخ په ډېرېدو دی. نوموړي پر وینا پر نورو عواملو سربیره د کورنیو ناسم اقتصادي وضعیت او د بیکاری ډېرښت دوه نور هغه اساسي عوامل دي چې د رواني ناروغیو د کچې په لوړولو کې مهم رول لوبوي. ډاکټر اسدالله هاشمي چې د رواني ناروغیو د نړیوالې ورځې په مناسبت له رسنیو سره خبرې کولې وویل د تیرو څو میاشتو راهیسې نږدې 1500 تنه رواني ناروغان په روغتون کې تر درملنې لاندې دي او خوښ 1000 تنو ته په کور کې د درملنې سپارښتنه شوې ده. هغه وویل د ناروغانو په منځ کې ډېری د پخواني حکومت د امنیتي سکتور سرتیري او کارکوونکي دي چې د خپلو دندو د لاسه ورکولو له امله پر دغه ناروغۍ اخته شوي دي. ډاکټر اسدالله هاشمي وویل د جلال آباد مرکزي روغتون ته پر دې ولایت سربیره له کونړ او لغمان څخه هم پر رواني ناروغۍ اخته ناروغان د درملنې په موخه راوړل کیږي، خو دوی هغومره امکانات او اسانتیاوې چې لازمې دي نه لري. ډاکټر هاشمي وایي که روان وضعیت بدلون ونه مومي او د لومړنیو اړتیا وړ توکو بیې راټیټې او خلکو ته د کار کولو زمینه برابره نه شي، پر رواني ناروغۍ د اخته کېدو ویره او اندېښنه به نوره هم زیاته شي. د ننګرهار د حوزوي روغتون رواني روغتیا د برخې چارواکي داسې مهال د رواني ناروغانو د شمیر د ډېروالي خبر ورکوي چې په روغتونونو کې ورځ تر بلې آن د بیړنیو ناروغانو د درملنې اسانتیاوې په ختمېدو دي او ډېری کورنۍ د ناسم اقتصادي وضعیت له امله په شخصي روغتونونو کې د ناروغانو د درملنې توان نه لري. محمد آصف شینوار، تهران رادیو، جلال آباد.
او د عراق عام انتخابات د اصلاحاتو په لور د حرکت پیلامه ده. بغداد علي هم نن راپور ورکړی. د عراق ولسمشر برهم صالح د دغه هیواد وار مخکې پارلماني انتخاباتو په ترسره کې دا پسې نن په یوه ټولنیز پیغام کې د انتخاباتو په بریالۍ ترسره کې دا او د ګډون په خاطر د ولس حکومت امنیتي ادارو د انتخاباتو د لوړې کمشنرۍ او نړیوالو چارونکو په قدرونه سره ویلي دي دغه پیخه یو ولسی غوښتنه او ملي حق وو چې ورسره د عراق د ملت غوښتنو د پوره کېدو لپاره اصلاحات پیلېږي. له دې مخکې د عراق لومړي وزیر مصطفی الکاظمي او د پارلمان مشر محمد الحلبوسي هم په خپلو پیغامونو کې په دغه بریالۍ انتخاباتو ترسره کېده د ولس او د هغو درستو کسانو چې په ترسره کولو یې دنده درلودلې مننه وستاینه کړې. د عراق د پارلمان انتخابات پرون د دغه هیواد په درو اتیا انتخاباتي حوزو کې ترسره شوي او لومړنۍ نتیجې به نن تر ناوخته پورې اعلان شي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزتمن اوریدونکو اوس هم خپله سیاسي تفسیره دراورو چې له داعش سره په مبارزه کې له امریکا سره په ملګرتیا نه کولو د طالبانو د ټینګار په حق لده. طالبانو ډلې په زغرده ویلي دي له داعش سره د مقابلې توان په خپلواکه توګه لري او په دې زمینه کې له امریکا سره هیڅ ملګرتیا نه کوي. په ملګرو ملتو کې د طالبانو وړاندیزي نماینده سویل شاهین له اسوسییټډ پریس اجانس سره په خبرو کې ویلي دي طالبان به په خپلواکه توګه په افغانستان کې د داعش په شمول له افراد پالنې سره مبارزه وکړي او په دې زمینه کې نیت نه لري له واشنگټن سره کومه ملګرتیا ولري. هغه ټینګار کړی طالبان په خپلواکه توګه په افغانستان کې د داعش ډله له منځه وړلو او ورسره د کلکې مبارزې جوګه دي. دا په داسې حال کې دي چې داعش پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د کندوز د شیانو په یو جمعه د ځانمرګي حمله په شمول چې څه د پاسا درې سو لمونځګزارو شهیدانو او ټپي کېدا سبب شوي څو بګنون کې حمله پلان او ترسره کړی دي. په افغانستان کې له داعش ډلې سره په مبارزه کې له امریکا سره د طالبانو ډلې پر نه ملګرتیا د دغه ډلې د دغه لوړپوړي مسؤل سویل شاهین ټینګار خی چې طالبان حاضر نه دي په دغه هیواد کې له تاوتریخوالي او ناکرریو سره د مقابلې په چوکاټ کې له سپینې ماڼۍ سره ګډه ملګرتیا وکړي. د 13 اګست له 15 نیټې څخه پر کابل د طالبانو له ولکې وخت راهیسې تر دې دمه داعش ډلې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د یو شمېر حملو او جنایتونو په ترسره کولو سره په دغه هیواد کې د طالبانو حکومت له چیلنج سره مخامخ کړی دی. سره له دې چې د طالبانو یو ویندوی زبی الله مجاهد داعش ډله د دغې ډلې یعنی طالبانو او افغانستان لپاره جدي ګواښ نه ګڼي، خو په کندوز ښار کې د جمعې لمانځه په دستورو د داعش تکفیري ترهګرې ډلې وروستۍ حملې چې په سلګونو لمونځ ګزار یې په وینو کې لیتپیت کړي دا واقعیت رابرسېره کړی چې داعش هماغه شان د افغانستان لپاره او په تېره بیا د دغه هیواد د شیعیانو لپاره جدي خطره حسابېږي چې هدف یې مذهبي اختلافاتو ته لمن وهل او د اړې ګړې رامنځته کول دي. داعش ډله چې د شام او عراق د اسلامي حکومت جوړولو ادعا کوي په وروستیو کلونو کې خپل نفوذي حوزه پراخه کړې ده او خپل فعالیتونه د افغانستان او پاکستان په شمول ځینو نورو هیوادونو ته غځولي دي. که څه هم داعش ډله د جنوب ختیځې آسیا په حوزې کې د انډونیشیا، ملیشیا او فلیپین په شان په هیوادونو کې هم فعالیت کوي او په دغې سیمې کې د یوې اصلي ترهګرې ډلې باندې بدله شوې ده. دمګړې چې د طالبانو حکومت د افغانستان ولس او درستو قومونو لپاره د امنیت تامینولو ژمنه کړې ده، په دغه هیواد کې د داعش مرګونی فعالیتونه دوام د امنیت د ټینګولو په باب د طالبانو لپاره یو ستر مشکل رامنځته کړی دی چې د افغانستان په ولس کې د دغې ډلې موقعیت کمزوری کولی شي. په همدې اساس ده چې په وروستیو شپو ورځو کې د طالبانو لوړپوړو چارواکو په درست افغانستان کې له داعش ډلې سره د مقابلې د عملیاتو د پیلولو خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د طالبانو قدرت له رسېدا تر مخکې پورې د یوې ترهګرې ډلې په توګه داعش د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د مخکینی حکومت د موقعیت د کمزوري کولو لپاره د یوې ترهګرې ډلې په توګه حسابې ده، خو د اشرف غنی د حکومت په نسکوري ده او پر کابل د طالبانو په ولکې سره دغه شان مفروضه له منځه تللې او له داعش سره مقابله د واکولې په ډګر کې د طالبانو لپاره په یو مسؤلیت بدله شوې ده. په داسې شرایطو کې طالبانو په افغانستان کې له داعش ډلې سره په مبارزه کې له امریکا سره هر ډول ملګرتیا رد کړې ده چې اوس مهاله د طالبانو هڅه د افغانستان په حاکمیت کې د دغې ډلې د په رسمیت پیژندنې لپاره د سپینې ماڼۍ د رضایت جلبول دي. داسې ښکاري د طالبانو حکومت له امریکا سره د ملګرتیا لپاره په اوسني افغانستان کې د جنگ د تیر 40 کلن پړاو له تېرېدا وروسته لا امریکا سره د ملګرتیا په اړه پستر تضاد کړه. لا سپینې ماڼۍ سره د طالبانو ډلې ملګرتیا یو ډول د دغې ډلې لپاره د هویتي او مذاکراتي چیلنج په ځان پسې لري او نه ملګرتیا هم په افغانستان کې د طالبانو ډلې د موقت حکومت د په رسمیت پیژندنې لپاره یو منفي عنصر کېدلی شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسې زموږ یو ساته مازیګرنه پښتو خبرونه اوري.
تل پاتې وږمې. ګلونو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د تلپاتې وږمې د پروګرام له یوې بلې برخې سره مو ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. عزیزانو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډه شانوینا کې موږ د مختلفو معارفي او تفسیري موضوعاتو په اکله د رهبرۍ د ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لیتوګ درته وړاندې کوو. د دغه پروګرام په 55 برخه کې حضرت آیت الله خامنه‌ای په تشیع کې په مهدویت عقیده هیله رامنځته کوونکې ګڼي او هغه په شیعه ټولنو کې یو ټول ځلانده ډیوه ګڼي. شیعه ټولنه یوازې د خپل تاریخ په پیاوړو ټکو تکیه نه لري، بلکې راتلونکي ته هم هیله لري. د تشیع د عقیدې په اساس په مهدویت یو باوري انسان په ډیرو سختو حالاتو کې هم زړه له هیلې نه خالی کوي او په زړه کې همیشه د هیلې ډیوه بلوي. پوهیږي چې دغه د تیاره دوران، دغه د ظلم دوران، دغه د ناحق او باطلو کسانو د واکوالۍ دوران به تیر شي. دا د دغه عقیدې یوه ډیره مهمه لاسته راوړنه او اثر دی. البته په مهدویت د تشیع عقیده په همدې ځای پورې نه محدودیږي. بیومنه روز قلورا و به وجود دیهی ثبتت الارض و سما. په مهدویت عقیده یو دغه شان عقیده ده، دغه ځلانده شعله، دغه ځلانده رڼا دیوه. په تیرو پیړیو کې په شیعه ټولنو کې همیشه موجوده وه او هم هغه راز به موجود وي انشاءالله تعالی. د منتظرانو د انتظار شیبې به هم ختم شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دما زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
روت پانو ته کتنه.
محترم اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمی ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. عزیزانو، له معمول سره سم اول به د تهران او که وخت و نو د کابل او ځینو نورو بهرنیو ورځپاڼو مطالب به له تاسو سره شریکه کړو. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ. قدرمنو دوستانو په سر کې اطلاعات ورسپانه را اخلو. د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه د نورو بیلابیلو مطلبونو په څنګه په خپل نننۍ ګڼه کې د افغانستان په قندوز ولایت کې د ترهګریزې حملې په اړه لیکنه کړې او داسې لیکي: د قندوز ولایت په خان آباد سیمه کې د جمعې د لمانځه پر یو جمعیت باندې ترهګره برید چې پکې 150 لمونځ کوونکي وژلي او تر 200 زیاتې ټپیان کړي دي د سترو شیعه مراجعو لخوا وغندل شو. رسندوی وایي چې سترو عالمانو من جمله آیت الله سبحانی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله نوری همدانی، آیت الله علوی گرگانی، آیت الله زبیر زنجانی او آیت الله مدرسی د اعلامیو په صادرولو سره په قندوز کې په جماعت باندې د تروریستي برید غندنه کړې ده. تر دې برید وروسته هم د اسلامي انقلاب معظم لارښود هم د یوې بیانیې په صادرولو سره په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د دغه جنایت عاملینو ته سزا ورکړي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهای د افغانستان په قندوز کې په یوه جماعت کې له مصیبت څخه ډکې پیښې او د ګڼ شمېر لمونځګزارو له وژل کېدا وروسته په یو پیغام کې د غستر جنایت عاملانو په سزا کولو او د ډول غمیزو د تکرار په مخنیوي ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د پیغام متن هم په همدې اړه ځینې ټکي لیکلي دي. سید ابراهیم رئیسی هم د یو پیغام په خپرولو سره د قندوز په جماعت باندې ترهګریزې عملې او سلګونو نمازګزارو شهیدېدو او ژوبلېدو ته اشاره کړې وه. دغه خونړی جنایت د مسلمانانو ترمنځ د اختلاف اچولو په هدف سره ترسره شوي او د هغو کسانو په لاسونو وشو چې انساني ضد او دیني ضد ماهیت ټولو ته څرګندی. ټول عالمان سیاسي شخصیتونه هم غوښتي دي چې د طالبانو دولت چې د افغانستان د ښاریزو د ساتنې ادعا کوي باید د دې پیښې په وړاندې د مسؤلیت احساس وکړي او د دې جنایت لاملینو ته د سزا ورکولو په ترڅ کې په راتلونکي کې د ورته پیښو د تکرار مخه هم ونیسي. عزیزانو، د دغې پیښې مسؤلیت داعش ترهګر ډله په غاره کې اخیسته ده. دوستانو، دا هم د کیهان ورسپانه ده. د تهران چاپ کیهان ورسپانه بیا په خپل نننۍ ګڼې کې د نورو مسایلو په لړ کې د پاکستان د غوړ اټومي ساینس پو او د اټوم پلار ډاکټر عبدالقادر خان چې له یوې مودې راهیسې له یوې ناروغۍ کړېده په اسلام آباد کې په یوه روغتون کې په شپږتیا کلنۍ کې وفات خبره کړې ده. د پاکستان دغه شپږ اتیا کلن اټومي ساینس پو چې د پاکستان د یورانیمو د پخونې د پروګرام بنسټګر هم حسابېږي، له 2004 میلادي کال څخه د ځینو امنیتي اندېښنو په دلیل تر څارنې لاندې و او په خپل کور کې یې ساتل کېده او په ټولنیزو دستورو کې د هغه شتون او د هغه په لیدو کاتو هم محدودیتونه لګېدل شوي وو. د پاکستان ولسمشر او لومړي وزیر او نورو دینی او سیاسي شخصیتونو د دغه هیواد د اټومي ټکنالوژۍ د بنسټګر پر مړینې خواخوږي ښودلې او ویلي دي ډاکټر قدیر خان د پاکستان د دفاع او د دفاعي پروګرامونو د پیاوړتیا لپاره اغېزشیندونکي او تاریخي رول لوبولی دی. د پاکستان غوره اټومي ساینس پو او د دغه هیواد د اټوم پلار ډاکټر عبدالقادر خان چې له یوې مودې راهیسې له یوه ناروغۍ کړې ده په اسلام آباد کې ورمه ورځ په یو روغتون کې وفات شو. عزیزانو، دا هم جام جم ورځپانه ده. د تهران چاپ جام جم ورځپانه بیا د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبری را اخیستې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان ویلی دی چې د ایران او روسیې سیاسي اړیکې په بشپړه او په ستراتیژیکه سویه کې ده. همداراز د ایران د خارجه وزارت ویاندوی سید خطیب زاده د یوې خبری ناستې په ترڅ کې وویل چې د عربستان په خبرو اترو کې د یمن مسأله د اجنډا یوه برخه ده. دوستانو که ستاسو خوخوی زو کابل خواته. ده کابل ورسپانو همه پس سرکی هشت صبح ورسپانه را اخلو. هشت صبح لیکی چی ده ننگرهار ده امیر اختیار اختون ده روانی ناروغی و دکتران ویلی ده پخوانی حکومت ده امنیتی و دفاعی زواکونو دیره سرتیر پر روانی ناروغی و اختشیوی دی. ده ده غر اختون دکترانو ده یک شنبه پاورز ده تیلی پا تل سمه چی ده روانی ناروغی و نریوال ورز هم ده اشت صبح رسپانه تا ویل چی د پخوانی نظام له سقوط سره سم د ملی امنیتی او دفاعی ځواکونو ډیری سرتیری پر رواني ناروغي او وخت شوې دي. ډاکټران وایي اوس پر رواني ناروغي او د اخته کسانو یو زیات شمیر د پخوانی نظام د پوز سرتیری او د اغوی د کورنۍ شزی دي. د رواني ناروغي او د درملنې په څنګه کې د ډاکټر عبدالقادر فولاد وایي که حالت هم دا ډول دوام وکړي نو پر رواني ناروغي او د اخته کسانو شمیر بلا ډیر لوړ شي. ډاکټران وایي کار روزګار نشته، ټول په کورونو کې ناست دي، ټول فشارونه پر ښځو کې دي او هغوی هم ډیرې په رواني ناروغیو کې اخته کیږي. دا هم ویسا ورځپانه ده. ویسا ورځپانه بیا په کندهار ولایت کې تریاک په آزاد ډول پرولل کیږي. تر عنوان لاندې لیکي پر کندهار ولایت د طالبانو تر کنټرول وروسته په دې ولایت کې د تریاکو پیر او پلور زیات شوی او خلک په آزاد ډول د دې توکو تجارت کوي. تریاک چې د پخوانی حکومت پر مهال پیر او پلور په کلکه منع و او هغه کسان چې دغه نشه یي مواد پلورل له سخته سزا سره مخامخ کیدل، خو اوس مهال دغه مواد د کندهار په عامو بازارونو کې په آزاد ډول پلورل کیږي. د غورسپانه په یو بل خبر کې بیا لیکي چې پاکستان د افغانستان اړوند مسایلو په اړه یو ځانګړی اداره جوړوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان او پاکستان اړوند مسایلو لپاره یو نوی اداره جوړوي. عمران خان تیره جمعه ورځ د پاکستان د امنیت شورا غونډې ته ویلي چې په حکومتي اډانه کې یو داسې اداره رامنځته کوي څو پر ډیورنډ کرخه د بې نظمي او مخنیوي وکړي او د نړیوالو بشري مرستو د همغږي په برخه کې کار وکړي. پاکستانی ډان ورسپانې په دې اړه ویلي چې دا اداره به د حکومت په زیاتو اداراتو کې خپل دفترونه ولري. د یادونې وړ ده چې یاده اداره به د پاکستان د امنیت شورا د کمیټې تر څار او همغږۍ لاندې خپلې چارې پر مخ وړي. عزیزانو، دا هم مسیر ورسپانه ده. مسیر ورسپانه بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دوحه کې د طالبانو امریکایي پلاوي ترمنځ ناسته مسلکي او صمیمي وه. په اعلامیه کې راغلي چې امریکا به د طالبانو د کړنو په کتو پریکړه کوي نه خبرو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په دې ناسته کې له ترهګرۍ پر ضد د مبارزې بشري مرستو او په امنه توګه له افغانستان څخه د امریکایي وګړو په راایستلو خبرې هم شوې دي. ډیر عزتمنو اوریدونکو، ورځپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه، زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. خات او آباد اوسئ.
کلا
راشا
هر کله راشه ګرانو او قدرمنو او زړه ته رانږدې ملګرو، تا دې زه زیب شاهین
او زه فاطمی
ستاسو په خدمت کې حاضر شیو. له مینې او خلوص نه ډک سلامونه او نیکی هیلې او ښې پیرزوونې وړاندې کوو. هیله ده چې په صحت به روغ یې، الله مو روغ جوړ ساته.
زه هم په خپل وار خپلو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې پرزوینې وړاندې کوم. انشاءالله چې د ګلبن تاند ګلان به روغ او جوړ وي. خدای تعالی مو آباد او سلامت لره.
آمین آمین.
شاهین صاحب، زموږ هغه دوستانو ته خو پته ده چې زموږ سره په واټساپ ګروپ کې دی، خو زموږ هغه اوریدونکی چې زموږ غږ اوري، هغه ته یو ځل بیا د راتلونکي اونیو موضوع اعلانوو. د افغانستان حالات او په دغه هیواد کې د ځینو کړیو لخوا د کورنۍ جنگ د هڅې، نو هیله ده چې زموږ قدرمن اوریدونکي او هغه کسان چې د واتساپ په ګروپ کې زموږ سره شته، خپل مطلبونه، شعرونه او هغه خبرې چې د هغوی زړه غواړي موږ ته راواستوي.
انشاءالله انشاءالله. نو ګرانو اوریدونکو ته به پته وي چې د تیرې جمعې په ورځ باندې په کندوز کې یوه ډېره بوږنوونکې پیښه وشوه. په لسګونو منځګزارې په یوه ترهګریزه حمله کې شهیدان او جوبل شو،
متاسفانه.
په دې اړه زمونږ د هر کله گروپ کې، هر کله راشه گروپ کې اکثره دوستانو خواخوږي څرګنده کړې ده، لکه پیر نجیب الله صاحب، محترم بیات صاحب له مشهد خاره، سید جمیل حسین صاحب، او زمونږ حساس شاعر رور غنم رنگ کوچی پلیکل هم کړی دي.
بله.
او ویلی دي چې بدبختانه په کندوز ولایت کې د جمعې د لمانځه په مهال د شیعه مسلمانانو په جماعت کې چودنه شوی چې لسګونه عبادت کوونکي ورکی شهیدان او یوبل شوی دي. نو سختن تالا دی وی شهیدانو ته مغفرت او جوبلو ته بیړنۍ روغتیا ورکړي
انشاءالله.
او رامنځته شوې پیښه نه بخونکی عمل دی او ستر بشری جنایت دی.
بله،
ځکه چې وی په قرآن مجید کې فرمایل شوی دی چې که یو چا یو انسان ووژه، نو دا شو لکه چې ټول انسانیت یې وژلی، او چا چې یو انسان وژغورلو بچې کو، نو لکه داسې دی چې ټول انسانیت یې بچ کړی وي.
بېخي همداسې ده. بې شکه زه خو وایم شاهین صاحب چې انشاءالله تعالی هغه کسان چې په اسلام ایمان لري او په قرآن شریف کې ایمان لري، نو د خلکو د بېګناه او خلکو د وژلې د وژلو عاملین به انشاءالله تعالی ونیسي او مجازات یې
کوي. او که تاسو فکر کړی ګوره، په قرآن مجید کې انسان یاد کړی دی.
بله.
چې چا یو انسان کو یو نفس او وجلو، او دا نه دی ویلی چې دا مسلمان دی، دا غیر مسلمان دی، دا شیعه دی، دا سنی دی، دا دیوبندی دی، دا بریلوی دی، دا بل څه دی، بل څه دی. نه، یو انسان چې بې ګناه او وجلو، نو داسې شو لکه ټول انسانیت او وجلو.
واقعا هم داسې ده.
نو خدای پاک دې انشاءالله خیر کی، نور امن او امان دې قائم کی په دغه هیواد کې
انشاءالله تعالی. پام دې دوا سره شاهین صاحب زو یو لنډه شاندمه کوو او بیرته راځو خپلو قدرمنو اوریدونکو حضور ته، او وایو چې زموږ نننۍ پروګرام څه دی. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په خپل درانه حضور کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. لکه چې مخکې مو وویل، د جمعې په ورځ په قندوز کې په خونړۍ او ترهګریزه چاودنې کې تقریبا 100 تنه شهیدان او 200 هم ژوبل شوي دي. او رسنوی بیا نن وویل چې د شهیدانو په
شمیر کې
زیاتوالی راغلی دی. انشاءالله تعالی چې دغه تکفیری او داعش ترهګری ډلې انشاءالله تعالی به مجازات شي، او خدای تعالی د دوی د وینو د غچ اخیستلو څخه، د تکفیری ډلو څخه زمینه برابر کړي چې انشاءالله تعالی دوی مجازات شي.
دغه داعش ډله خو ټول دنیا ته څرګنده ده چې دا امریکای او د اسلام دشمنانو رامنځته کړی ده، او نه غواړي چې په دا په سوریه کې استعمال کړي دي، که په عراق کې استعمال کړي دي، که اوس افغانستان کې استعمالوي، نو دې دپاره چې دغلته امن و امان رانشي. نو مونږ په خپل واری په دغه مناسبت ټولو ته تسلیت وړاندې کوو، افغان ملت ته خصوصا د شهیدانو او د زخمیانو کورنیو ته تسلیت وایو،
او د قندوز ولایت محترمو خلکو ته. قدرمن اوریدونکو، زموږ په نننۍ پروګرام کې محترم محمد اکبر سلطانی صاحب او کرامت الله بداوی صاحب هم غږیز پیغامونه لري چې انشاءالله په خپل وخت به اوریدلی شي. اوس نو زو خپل پروګرام ته
د یو ډیر محترم او قدرمن زمونږ اوریدونکو او خوشاعر عبدالوهاب غیرت صاحب خپل یو کلام را لېږلې دی، نو که دې خوښه وي دا به ورته
وایو. بېخي سمه ده، اورو.
نو وای وي زه به نه یمه اثار بکړي خبرې، زه به نه یمه اثار بکړي خبرې، دغه سولې کې اشعار بکړي خبرې، خړو خاورو کې به پروت یم نادرکا، خړو خاورو کې به پروت یم نادرکا، کاڼي بوټي د مزار بکړي خبرې، لوی واړه به مې کړېږي سر د پاسا، لوی واړه به مې کړېږي سر د پاسا، دردونکي په تلوار بکړي خبرې، او یو بنوی چې بز ورته یادېږم، یو بنوی چې بز ورته یادېږم، هسې ما پسې هزار بکړي خبرې، وی غوغا به د وګړو مسکې ګډه، وی غوغا به د وګړو مسکې ګډه، هر وګړی د دیار بکړي خبرې، او پلټي به مې اشعار لیکه په لیکه، پلټي به مې اشعار لیکه په لیکه، پلټون کې هغه یار بکړي خبرې، او زغم به نه لري د غم وهاب غیرته، زغم به نه لري د غم وهاب غیرته، غمزده غونې قرار بکړي خبرې،
زغم به نه لري د غم وهاب غیرته، غمزده غونې قرار بکړي خبرې. ډیر ډیر مننه د محترم
شعرونو
او قدردان شاعر ورور عبدالوهاب غیرت صاحب چې دا شعر او نورو شعرونه موږ ته راستوي او په ګروپ کې ښه فعال ونډه لري.
او خدای دې ورته ډیر جون ورکی، روح ورکی، بلکې زموږ ټولو اوریدونکو ته، ټول هر وبا افتونو او فتنو او فسادونو نه خدای وساتي
ان شاء الله تعالی. شاهین صاحب، که ستاسو خوښه وي زو غږیزو پیغامونو ته اول به د محترم او قدردان ورور محمد اکبر سلطانی صاحب غږیز پیغام اورو چې زموږ اوریدونکو ته څه وایي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د تهران رادیو ټولو درنو خوږو عزتمنو پتمنو کارکوونکو ته په دې هیله چې راته روغ جوړ او تکړه اوسئ. ملګرو، د ټولو ملګرو مسیجونه مې اورېدلې دي، د ټولو ملګرو خبرې مې اورېدلې دي. څوک داسې وایي، څوک هسې وایي، څوک وایي څنګه دی، څوک وایي څنګه دی. والله موږ افغانانو خو د هېڅ یو څخه خیر نه دی لیدلی. هر څوک چې راغلی دی خپل فنه پې کار کړی دی او تللی، هر څوک چې راغلی دا څو کاله کېږي ستاسو په یاد سره. زه خو چې خپله یاد وایم، ما خو د هېڅ یوه خدمت والا کولې مظلوم ولس ته لیدلی. هر څوک را چې خپل پنه په کارو کې ولاړ شي، نو په دې هیله چې دا نوی حکومت او دا چې اوس جوړېږي اسلامي عمارت، په دې هیله یو چې دا ودې مظلوم ولس او ودې مظلوم وطن او ودې در په در افغانانو ته خدمت وکړي او د زړه د تله خدمت ورته وکړي. او په افغانستان کې تر حد د پاسه پورې خلک د فقر الوجه سره مخ دي، د هر شي قیمت او بیه یو په دوه سوي ده. یو څو کاله مخکې مې یو غزل لیکلی، یو پنځه کاله مخکې، چې وایي بیه د وچه ډوډۍ ګرانه سوله، خو د افغان وینه ارزانه سوله، او چا چې د نورو کوټه ورانه کړله پر هغو خپله کوټه ورانه سوله، اوس مې دنیا د وجود خاورې کړله،
اوس می لزړه دنیا ودانس ولا اله د کار سم اکبر سلطانی چې می لزړه دنیا ودانس ولا پنځه کاله مخکې می دا غزل لیکلې وو. پرون یو ملګری ټلیفون راته وکړ د هرات او د هغه پستلخته خوا څخه چې د هرات سعراوي دي واټساپ نه مستقیم ول یاره سلطانی صاحب غزل چې تا لیکلی وه او تا ویلی وو ویډیو دې ورڅخه جوړه کړې وه حالات هغه سي. نو ما ول بس خیر دی وروره الله دې وکړي چې حالات ښه سي. نو بس له ټول ملګرو څخه مننه شاد آباد او سرلوړي اوسئ.
د محمد اکبر سلطانی صاحب ډیره زیاته مننه کوو چې غږیز پیغام راته راولېږلو. انشاءالله چې آینده هم راسره تماس ټینګ ساتي او موږ ته به غږیز پیغامونه او نور لیکنې رالیږي. اوس به ګران ورو کرام الله بداوی صاحب غږیز پروګرام ته غوږ شو چې څه وایي.
د لوی او ځواکمن څښتن جلال جلاله په سترنامه د کرام راډیو چې پښتو خپرونې ټولو محترمو کارکوونکو ته، محترم ښاغلي دوراني صاحب ته، محترم جناب جمیل بنګاش صاحب ته، محترم اغلی فاطمی صاحب ته، محترم ښاغلي عبیدی صاحب ته، تخنیکي کارکوونکي محترم اغلی بهرامي صاحب ته او ټولو محترم ملګرو او محترم اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. تل خوشحاله او بریالي وسئ. یو نیمګړی شعر وړاندې کوم چې سرلیک یې دی لڅې پښې. د سولې په هیله لڅې اغزنې پښې له هلمنده تر مزاره ورسېدو، او د سولې په هیله لڅې اغزنې پښې له هلمنده تر مزاره ورسېدو. ای وطنه په غم کې دې لپې لپې وشکې له سترګو تر سهاره ورسېدو. ای وطنه په غم کې دې لپې لپې وشکې له سترګو تر سهاره ورسېدو. ای پښتونه د نړۍ پیراونیان ستا په سرونو لوبې کوي. ای پښتونه د نړۍ پیراونیان ستا په سرونو لوبې کوي، او خپل جونګړه خپل ورانوي د ورور په وینو لامونه تر تخاره ورسېدو. او خپل جونګړه خپل ورانوي د ورور په وینو لامونه تر تخاره ورسېدو. هر ګاونډي ته مو لاسونه د دوستۍ ورکړي، او هر ګاونډي ته مو لاسونه د دوستۍ ورکړي، خو د هغوی تورمخو له ظلمه له خیبره تر ننګرهاره ورسېدو. خو د هغوی تورمخو له ظلمه له خیبره تر ننګرهاره ورسېدو. ای د نړۍ پر سر پرتو وګړو زموږ ګناه څه ده؟ او ای د نړۍ پر سر پرتو وګړو زموږ ګناه څه ده؟ پناه حکم وژني په خپلو وینو د کابل تر زرنګاره ورسېدو. او پناه حکم وژني په خپلو وینو د کابل تر زرنګاره ورسېدو. پښتونه لږ فکر خو وکړه، دومره سادګي هم پکار نه ده. او پښتونه لږ فکر خو وکړه، دومره سادګي هم پکار نه ده. بداوی هلته پر اغزنو تارونو له اوږده انتظاره ورسېدو. او بداوی هلته پر اغزنو تارونو له اوږده انتظاره ورسېدو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
له محترم کرامت الله بداوی صاحب هم ډیره ډیره مننه کوو. شاین صاحب د مولوی خالص په نوم زما سره یو شعر دی که ستاسو خوښه وي په ژر سره ووایو چې وخت هم نشته. متاسفانه وایي چې شیطان ترینو جوړیږي چې انسان شي کوڅه ډب، یاران شي ترې بېزاره چې یاران شي کوڅه ډب. نن دلته سبا هلته، کله سم شي کله کوژ شي، سم جوړ شي منافق چې مسلمان شي کوڅه ډب. نوکر د استعمار شي خپل ملت په نورو وپلوري، د کوم هیواد چې پوه ملي ځوانان شي کوڅه ډب. وبا شي قام کې ګډه د ژوندون بیړۍ چپه شي، د چا چې ملایان او وایزان شي کوڅه ډب. وطن ساتلی نشي په څوکۍ چې کړي جنګونه، ګیدړې ترېنې شدي چیز مریان شي کوڅه ډب. د هرې کوڅې سپي شي، د هر چا ډول ته به ناڅي، ځان پلوري په پیسو چې ماموران شي کوڅه ډب. پرون یې د خلقیانو نن زموږ مداحي کړي، چې کله شرمېدلي شاعران شي کوڅه ډب. وجدان ترې کډه واخلي، لیاقت رزالت شي کم سیالونه کم سیال شي چې سیالان شي کوڅه ده خالصه خیر دی غواړه چې شپې ورځې دی ترخیږي کغله شي مجاهد او رهبران شي کوڅه ده
ډېر له ډېر ښکلې او ډېر د وخت مناسبت سره کلام را لېږلې ډېره زیاته مننه کوو د خالص صاحب نه انشاءالله چې رابطه به را سره ټینګه ساتي او مونږ ته به ښکلي ښکلي شعرونه او نورې لیکنې را لېږي نو وخت
متاسفانه
اجازه نه راکوي ګران اورېدونکو نه معذرت غواړو ډېر لیکونه او ډېرې لیکنې پرتې دي مونږ ته مخې ته نو بس اوس به د ګران اورېدونکو نه اجازه واخلو ګرانو او محترمو دوستانو الله مو مل او ملګری شه
د خدای په امان
دا تهران دے راند اسلامی جمہوریت غاگ عزت من اوریدن کو ہم دے سر زم دا یو سات خبرونه هم پایت رسی گی تر بل خبرونه پوری چھ لو رستو یو سمی زون نڑے والو خبرنو و تفسیر سر بیا ستا سو خدمت حاضری گو پلوی او نیامن خدای مسپارو اللہ ممل او مل کرے ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶